زواني
هيلي
هيلي زواني هيلي زواني هيلي
د زواني هيلي خبرونه
د زوانانو هنداره
دغه خبرونه هر باين چمبه د ماخام اته بجه
په ژوندې بنا دی ګالیا رنا نورستانې په قربتوب
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو، زه متی الله عابد نن یو ځل بیا د ځوان هیلې په خپرونه کې ستاسو کوربه یم. او د تیرې اونۍ په تعقیب موږ په دې خبرې کوو چې په افغانستان کې چې دغه تقریبا 40 کاله کېږي د ډیموکراسۍ یو بهیر روان دی، او د ځوانانو سره یو داسې یو اندېښنه پیدا شوې ده چې چېرته تغییرات راځي یا داسې یو کوم سیاسي تغییر جوړیږي یا یو نوی تشکیل جوړیږي د سولې بهیر چې کوم روان دی، د دې نتیجه کې کوم بل چوکاټ جوړیږي، نو په هغه کې به دغه ډیموکراسي وي که وي، نو په کوم شکل به وي، او دغه څومره چې کار شوی دی ډیموکراسۍ دپاره دا به مخکې لاړ شي که څنګه. په دې باندې موږ تېره هفته خبرې وکړې. موږ په دې دامه باندې نن یو بله محترمه میلمنه لرو، میلمن شبنم صالحی راسره میلمنه ده، او خوشحاله په دې یو چې د بشر د حقوقو په کمیسیون کې کمیشنر هم ده، او همدا شانتې د کابل پوهنتون یو استاد هم ده، نو ځوانان شاګردان هم دي او ځوانانو د حقوقو لپاره کار هم کوي. نو د دې نه به بهتره میلمنه موږ سره نور څوک اوسیږي. نو شبنم صالحی ته موږ هرکلی. السلام علیکم، تاسو ته په خیر خلاص وایو. تشکر. تاسو سحر کې دې پانتون ته شاګردانو ته درس ورکوي او شاګردان به حتمن ټول ځوانانی، نو تاسو د خبرو زیاتره چې مجلسونه خپل شاګردان سره کوي، هغه څومره امیدوار دي او خپل وطن ته څومره دوی خوشبینه دي؟ د دیموکراسي چې روانه ده، د ولس په خوښه باندې نظام جوړیږي، انده ته څنګه ګوري دوی؟
اساسا ځوانان خو یو ځوانان د افغانستان ټول اطفال ټولې له روان بهیر څخه اندېښنې لري، او زه دوی ته حق ورکوم، وخصوص ځوانان ته دې خاطر حق ورکوم چې مختلف تاریخ کې یو ځل که یو دور د ډیموکراسۍ یا یو دور د رغونې درلودلی، هغه پسې وروسته موږ یو د تورې تیارې درلودلی ده. نو د دې خاطر ځوانان دغه تاریخي تجربو ته په کتو سره شدیدا ویره لري، له دې نه چې بېرته به موږ هغه د 1990 کال لسیز ته خو به نه وستنېږو، موږ به 2001 پېړۍ هغه لومړنیو کلو ته بېرته نه ستنېږو. یعنی موږ هغه څه چې اوس روان دي، دولت سیاسي مخالفین چې د هغو د حکومت دورې هغه توره هغه 5 کلنه دوره شوه، معمولا ځوانان هغه دوره راپیادوي. سوال یې دی چې کایا بیا سوله کېږي؟ موږ به هغو کلونو ته بېرته ستنېږو که یا به دغه لاسته راوړنې موږ حفظوو که نه. ډېری وخت دا ځوانانو بېلابېل ګروپونه هم رامنځته شوي دي، او ځوانان معمولا د دې لپاره کار کوي چې حد اقل هغه اساسي حقوق چې د افغانستان اساسي قانون د دوی لپاره او هغه اساسي ازادیګانې چې دوی ته ورکړي دي هغه وکړي او چې دوی حفظ کړي. یعنی اوس زموږ نسل هغه د 10 کاله مخکې د 20 کاله مخکې نسل نه ده. دوی هغه په خپلو حقوقو او ازادیانو باندې باوري هم دي، او دوی هغه ته ژمن هم دي، او دې داسې یو وضعیت چې هغه داسې وضعیت راځي او داسې د سولې تړون لاسلیکي او بیا هغه آینده ورته مفهمې شدید اندېښنه لري.
نه دا خو تاسو چې کوم د هغوی اندېښنې ویلې، خپله باور څومره دی یو ځان باندې په روان بهیر باندې چې څومره به دوام وکړي؟ دغه سول خبرونه علاوه که اسی وي خپل هیواد کې څومره مخکې دوی خوشحاله دي؟ دغه د تناسب د امیدواري یا د هیلو مندۍ څونه دی؟
د فکر کوم روان وضعیت ته په کتو سره باید متاسفانه دا وایو چې د راتلونکي باندې باور په افغانانو کې ورځ په ورځ رسنی یو وخت کې که تاسې 2004 او 2005 کال هغه تاسې د آسیا د بنسټ هغه احصایې وګوري، تقریبا تر 15-18% پورې افغانان خپل راتلونکي خوشبینه، ولکه تاسې بیا راسئ دغه د 2014 او 2010 هغه د دوی سرویګانې وګوري چې په افغانستان کې کړي دي، دا باور په آینده باندې احصای سره کمیږي. دا بلابل دلایل لري چې ول دغه خوشبینی دغه باور په آینده باندې په افغانان کې راکېږي. د اداري فساد شتون، د نامنې شتون، د جرایمو ډېرېدل، اداري فساد، دغه د تعصبات چې رامنځته کیږي دا ټول د دې باعث کیږي چې دا ټول خلک موږونه سره کړی چې حداقل یو نسبي ثبات ته ورسي. او موږ دا ټول خلک چې خپل تلسکلن مزل کې موږ هغه د دولت حاکمیت ساحه ورځ ورځ راتنګیږي، هغه فساد ادارې ډیریږي، ناامني ډیریږي، سیمه ییزې او حکومتولۍ کې موږ ورځ ورځ په ډیرو برخو کې وضعیت هم خرابیږي، د عوایدو په برخه کې مو وضعیت خرابیږي. دا راتلو لاملونه چې دې باید کې چې هغه ځوانان چې راتلونکي ته امید ډیرو اوس ایسه شخصي باور په راتلونکي باندې متاسفانه له لاسه ورکړي.
مننه کوم. اوس که دې تر شو چې د استاد په توګه یا د خون کې په توګه څومره چې نور وسیلې دي چې ځوانان دا غوښ نه زده کړه کوي، که لوستل کوي، کتابونه ګوري، مجلې ګوري یا تلویزیون راډیو اوري، څومره دوی ته د خودل کېږي د دیموکراسۍ د اصل چې دوی افغانان دي، د نړۍ یو برخه ده، دوی څنګه کولای شي چې داسې یو نظام تقویه کړي؟ د دې خودنه شته تاسو په پوهنتون کې داسې خاص مشخص دې باندې توجه کوئ؟
ول په کوم پاندې کې تدریس کوم، خو د یو خو خوړې یم پاندې کې مو مشخصه سیاسي علوم تدریس وو، نو موږ خو د سیاسي نظامونو هر یو بیل بیل تدریس وو. زموږ په پاندې کې خو زموږ محصلین د دیموکراسي له اصولو اساسات او جوړښتونو بیل بیل باندې د ټول سره بلد دي، یعنی چې د سیاسي علوم محصل چې اوسو کې ادارې درس وي هغه د سیاسي علوم اساسات لري، ولې په نورو ځینو پاندې مختلف پاندې کې دا اساسات حاصل کیږي. ډیر نور پاندې دي چې داسې مشخص مضمون په دې معنی باندې نه لري، ولې د دې پاغه روزانه کړنو او روزانه تدریس جریان کې د صف حاکمه فضا کې د هغه ازادي د انتخاب چې لري، د هغه په هغه فارم ځوان کې په سیاسي مشارکت کې دا ټول د دې د پراکټس د مثلا د یو مثال د ترنج دا د کولنی ضرورت نه لري، کولنی ضرورت نه شتون دا چې نو موږ افغانان ډیرې کولای شي یو بل وزغمي، دا چې موږ باسنه کولای یو بل سره، دا ځوانان راځي یو بل باندې تفسیر کوي، یو بل هداقل هغه دغه د خصوصي ساحو بیلوالې سیاسي او مسلکي ژوند فکر کوم دا ټول هغه سیاسي دیموکراسي پراکټس وایي چې ځوانان نن په دې باور مند شي دي. تاسو شل کاله مخکې دوه مخالف ځوانان لیدلي وای دي په یو بل باندې وار کاول، نن د هداقل هغه راټیټ شوی ده یو لفظي استدلال، دا دغه تخلفات او دغه اختلافات تر استدلال کول پورته شي. یعنې زه فکر کوم چې دا یو ښه زیری دی سیاسي دیموکراسي د پراکټس د مفاهمه ژوند.
مننه کوم. موږ اوردونکو ته هم بلنه ورکوم چې راشي او د زمنګ خبرونه د ځوانه هلي خبرونه ملمنه شابنم صالح سره په دې موضوع باندې خبرو کوي، سوال کوي چې په افغانستان کې ځوانان څومره هلي مند دي د نظام په اړه، د دیموکراسي په اړه څه کار روان دي؟ 202 شپږ یو نه یو ډیر شپږ ډیر دا یو ټلیفون نمبر دی، او همدا شان په افغانستان کې کوم ځینې زنګ وهي نو 9300100 نو دغه دوه شمیرې دي او د ټلیفون د لارې خبرونه کې برخه اخیستی شي. موږ خپل خبرو ته ادامه ورکو. شبنم صالح، تاسو خبره ډېره ښه وکړه چې کار ورته کم دی، عملا تاسو پوهنتون کې استې ځوانان دي هلته داسې کومې ټولنې اتحادیې داسې تنظیم شته چې هغوی د دیموکراسۍ د لارې د هغې بنیاد کېږي او د هغې کارونه په مخ ویسي، عملا هلته څه کیږي پوهنتون دننه؟
هر پانچوں دولتی پانتوں دیموکراتیک اصول نه مراعات ای او سران ډیر له جبر اجبار کار اخی او تدریس ټول لسان خو خره ولې مثلا اوس د ما ماسین دې تادی له لمن تک تک نو ورسته ډیر وخت دا چې سیو دې کوم کوم ماسل حق تر ټول اند کی احیانا ماسین دې تادی مداخله کوي د خپل اتحادی له طریقه او ډیره وخت داسې کیږي چې اشتباه دی مقابل لوري وي هغه ته حق ورکول کیږي. یعنې موږ داسې جوړښتونه لرو بېلابېل هغه تمثیلي متفاوت مثلا د په کال کې دوه درې واري داسې تمثیلي محکمې لرو، مثلا په کال کې بېلابېل داسې د ملګرو ملتونو تمثیلي غونډې لري چې د محصلینو ترمنځ ټاکنې کېږي، هغوی ځانونه کاندیدوي، بیا هر څه هغه ډېرې رایې چې وړي هغه د هېوادونو نماینده کېږي، بیا هلته هغه تمثیلي توګه باندې تمثیلي پارلمانونه لرو، تمثیلي حکومتونه لرو. نو زه فکر کوم چې دغه ټول هغه څه دي چې پوهنتون د یو پلیټفارم د دې لپاره ایجاد کړی چې محصلین حداقل هغه د ډیموکراسي تنها تیوریکي لحاظه بحث ترونه کړي، بلې هغه عملي کړي او هغه په پراکسس کې دغه نه کار واخلي.
مننه کوم د امریکا غږ آشنا راډیو د درنو اردوونکو د ځوان هیلې خپرونه ده، د ځوانانو هغه فکر باندې خبرې کوو چې وطن کې د دیموکراسۍ د ودې د پرسونو لري، سومره امیدواري لري، او عملا سومره دیموکراسۍ باندې باور لري او کار ورته کوي. که اوس دې ته راشو، لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان عموماً دغه ټولنه کې د میرمنو نجونو هغه برخه هغه شانتنۍ سومره چې په نورو ملکونو کې، او تاسو خپله د هغې یو مثال یاست چې ځانم ثابته کړی دی، یوازې درس لري، شاګردان لري، بلکې په افغانستان د بشر حقوقو کې د کمشنری په توګه هم کار کوي، سمره د دوی فعالیت نه د دوی برخه سمره ویني د نجونو د مېرمنو
نن د مېرمنو وضعیت کم دا چې مطلق کوم کو چې ډېر خدام ډېر څه په دې خاطر نه چې مفتن ها په یو غوټ شمار مېرمن باندې د حقوق نه سره کال کې دوی راوتلي دی او د میدان غفلې د وړي خپل هلو تفصیل لري. دلته باید موږ را کابل ټول افغانستان نه بونو په دې معنی چې د خلو خبرو وضعیت لخت ځانګړی دی نسبت د کلیوالو څخه ته دا کبینو کو بیا کولی شي لږ څه سم قضاوت وکم. په دې کې یو کله څه کولی زما په نظر هغه کار چې میرمن په سوی د افغانستان په تاریخ کې بدلو ولې باوج د دې د دومره کار چې سوی ده موږ ډېر خوږ مزل مخې ته لرو، بخصوص په لیرو پرتو سیمو کې. په لیرو پرتو سیمو کې موږ تقریبا هغه درې میلیونه ماشومان چې بهر له مکتب نه دي تقریبا پنځه شپېته شپېته انجونې دي، یعنی ډیرای هم ماشومات له ښوونځي نه بې برخې دي، هغه ډیرای انجونې دي. داسې موږ کراځو زموږ په عامه تحصیلاتو کې د الکانو فیصدي پنځه اویا فیصده او پنځه ویشت فیصده د ټول افغانستان د نجونو د نفوس عالي تحصیلاتو ته مخه کوي. یعنی اول خو ډیری ښوونځي نه څه داسې ښوونځي راسي هغه د منطقې د شته دود او دستور او امنیتي ستونزې او فرهنګ حاکم دي چې اجازه ورکړي چې لوړې زده کړې وکړي او ښوونځي ته اعدامات د بلې خوا د کم عمر ودونه او هغه ټولنیز مسؤلیتونه چې د یوې نجلۍ په غاړه هغه د هلک په غاړه نه شي لغله هغه د دې په اصلاح د لوړو زده کړو معنی ګرځي. بیا هغه لوړو زده کړو ته چې راځي پنځه فیصده یعنې دا فیصدي ډېره زیاته راټیټېږي. بیا هغه کسان چې لوړې زده کړې کوي بیا هغه دندې پیدا کوي، بیا په خپلو دندو کې پرمختګ کوي او رقابتي ساحاتو کې خپل ځان ثابتوي، دا نو دې تعداد ډېر زیات کم ده. یعنی موږ په ډېری برخو کې تېرو اتلس کلو کې موږ پالیسیانو کې یو څه تغیر راوستل، په دې معنی چې موږ مثلا د افغانستان دولت دې ته ژمن شو چې موږ به ښځو ته په اداراتو کې ډېر فیصده سهم ورکوو، ولې دا ډېر فیصده کې که تاسو وګورئ زموږ د احصایو په اساس له هغه څه چې ښکارېږي تر پنځو فیصده ډېرې ښځې په مدیریتي سطح کې نه دي. یعنې پنځو فیصده هغه ښځې دي چې هغه تصمیم جوړونه سطح کې دي، او دوه فیصده هغه ښځې دي چې سټارټاپ له هغه لوړه سطح مدیریت کې دي. متوقع ټول هغه ټیټو سطحو د مدیریت کې دي، وختي تاسو ښځې ولري په ټیټو سطحو کې او هغه د تصمیم نیولې په سطح کې نه دي، بیا هم د ښځو په ځان باندې هغه لازم تغیرات نه سوی راتلل. ولې دغه اوسنی شتون د ښځو شین دی، مثلا که تاسو د ولسمشر دویم دور انتخاباتو ته ګوري خپله ولسمشر حامد کرزی وایي چې دغه ولسمشر نن چې د ښځو په اړه راغلی، یعنې په دې معنا چې نن ورځ زموږ سیاسیون زموږ بروکراتان ټول په دې باور چې د ښځو شتون په ټولنه کې دوی لپاره حیاتي ده. یعنی نن په سیاسي ژوند کې، په ټولنیز ژوند کې، په کاري ژوند کې، تحصیلي ژوند کې ښځې رول لري، ولې هغه څنګه چې باید شاید رول ولري موږ ډېر مازال مختلف
چوکول چې هغه وایي دی او مجموع کې د تاسو د خبرو سره څه اندازه کوي چې حکومت هم کار کوي، خپل مېرمن هم خواري کوي، خو هغه اول نه خبر احساسو چې وایي چې په سبا باندې باور لرل د مېرمنو تشويش، بلکې او ځوانانو مطلب نارینه چورته وایم فرق لري که دوه یو اندازه باندې وطن ته آینده ته ګوري.
فکر کوم چې اوس به دې ته شوشونه بیل مېرمنې نسبتا اندېښنې ډېرې دي نسبت ځوانان ته، دې خاطر چې مېرمنې هغه ښځینه که هغه ځوانانې چلوي که ماشومان دي هغه څه شر بسي د ګونې تبعیضاتو سره په دې ټولنه کې مخ ده. مثلا که تاسې هر وخت ګوري یو سیاسي نظام راغلی اولین کس محکوم شوی د مېرمن ده، د هغه سیاسي او ټولنیزو اقتصادي حقوق ټول د ترې نه اخیستل شوي دي. حد اقل معنا بیا حد اقل لغونه اختیاق بلوچ هغه اقتصادي حقوق اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا وي، تحصیل حق یې درلود، د کار حق یې درلود، ولې مېرمنو حق هغه هم نه درلود. نو مېرمنو نسبت دغه وضعیت تر نارینه وو ډېرې اندېښمنې دي. نارینه به ګل چې اندېښمن وي ولې اندېښنې تر هغه سره نه لري لکه مېرمنو. مېرمنې ډېرې ترخې تجربې د افغانستان په تاریخ کې لري. نو مثلا هغه زه فکر کوم چې دوی اندېښنې دوی برحق هم دي او دوی باید وویرېږي. او له بلې خوا تاسې ګوري دي دا اوسني بهیر کې چې مثلا یو غټ پروسه تاسې ته ګوري د سولې پروسه ښځو ځانګ او حضور هغه څنګه دي چې څنګه باید وي. مثلا تاسې ګوري د جنګونو لومړی قرباني مېرمنې دي که هغه خاوند له لاسه ورکوي که ورور له لاسه ورکوي که پلار له لاسه ورکوي. تاسو ته ګوري چې هغه د جنګ اثرات مېرمنې دي که ماشومان ورڅخه یقین پاتې کېږي مېرمنه مجبوره ده چې ورته اقتصادي لحاظه ډوډۍ پیدا کړي فیصله کالي ورته پیدا کړي که هغه رواني لحاظه فشار وي ټول په مېرمنو پاتې کېږي. د جنګ اثرات دیرته مېرمنو باندې مهاله اثرات په مېرمنو دي. او له بلې اړخه که موږ وګورو هغه دي ټولې په جریان کې د ښځو برخه که له کلتوري لحاظه وګورو که له قانوني لحاظه وګورو ډېره زیاته یعنې رنګینه او په خاوله متاسفانه اوس نه تدریخي. تاسې د اوسني حیاتو کې ګورئ چې په ټول حیات کې دوه یا درې مېرمنې وي که موږ له دې فرهنګي لحاظه راڅخه د فرهنګي لحاظه د پښتنو په نرخونو کې د ښځو برخې ته په هغه سوله کې که هغه انفرادي سوله وه یا مثلا د قومونو تر منځ سوله متوجه به وي چې د مثلا د دوو قومونو تر منځ ډېره غټه جګړه رامنځته شوه. دا قومونو به په اصطلاح سوله نه کول ولې که به کوم مېرمن د هغه خپل فکری وغوړه وو دا قومونو به له خپلې جګړې نه تېر یعنې موږ مېرمنې په سوله کې ډېر کلک نقش درلود. اوس چې څنګه ګورې د سولې په کومې پروسه کې د مېرمنو نقش ډېر زیات کمرنګه ده
لکه ماسکو ته لاړل او چین ته لاړل او چین ته روان دي او قطر ته راغون شو اساس خبره ټول په کې ناري نه ناسي
فکر کوم په دغه حیات کې دي خزو برخه بخښنه خلک ټول ته ژمن دي دا خدي دي دي ودور به له ټول اړخ دي ځکه مخ ته خو دا خدي دي جنگ اړخ نه دي دوی خو کول شي خو باور وکي باور وکي لږه خاطر چې خدي په هیڅ جنگ کې برخه نه او خدي یو اړخ دي جنگ نه دی. بل هغه خدي په فات کې که کوي نه دي خدي معاملہ غري نه دي نو کولای شي هغه ټول هغه څنګه دي ارمان دا راشي راوړي. بل هغه جنگ سره دي ځکه خدي ته متوجي دي دي هغه د جنگ خوند هغه د جنگ ټول راکله تاثیر دی لیدلی. او بل هغه مخه ما تشریف سره فرهنګي او اجتماعي له هغه په تاریخ کې دی چې خزه په ټول کې ډېر سر رول درلودل. نو هغه فکر کوم چې خزه هغه ډېر لږ زیات رنګي شي
بالکل هم دا خبره مونږ مخکې ویسو د امریکا غږ آشنا راډیو د ځوان نه هیله خبرونه ده. مونږ د کابل پوهنتون د استاد او هم د شانتي د افغانستان د بشر د حقوق کمیسیون د کمشنر میرمن شبنم صالحی سره خبرې کوو. ډېر خبرې په دې کوي چې عملا ځوان توګه او د میرمنې په توګه د غر سي لیدلې دي او ورسره برداشت کړي او موږ سره شریکي. تاسو ټلیفون کوي خو نه پوهیږم چې ستونزه شته د ټلیفون سره چې افغانستان عموما موږ ته د وختونو کې ټلیفون راځي خو موږ تخنیک په اول معلومات وکړل هغه لاین څه مشکل دی چې افغانستان او د واشنگټن رابطه نن نه کیږي. نو شبنم صالحی تاسو لکه موږ زیات پازاب بخنه کوي راته نو خبر نور خبرونه پاتې ده خلاصه به کوو. دا ټولې خبرې یو شی چې خلکو سره تشویش دی تاسو هم په افغانستان کې استئ چې دغه تیر حکومت شو یعنی اوس پورې چې روان دی خو بل نه دی راغلی چې انتخابات وشو او نتیجه هغه شانتې عموماً راځي چې یو یې ګټي یو بل بیلي او ګټونکې واکمن کېږي او بیلونکې د اختلاف غړډل تزي او افغانستان کې هغه شانتي ونه شو یو شریک حکومت جوړ شو خلکو د اوسنۍ انتخاباتو کې هم دغه سوال چې کومه رائے ورم کو نتیجه هغه شان ناراضي څنګه چې توقع لري آیا دغه دیموکراسي په دې بهیر کې چې کوم څه تیر او شو خلک اوس هغه دیموکراسي باره کې شکمن کړي دي کنه خلک بیرته امیدوار دي او چاتون کې نظام به هغه شانتي نه څنګه چې خلک تشویش لري
ڈیموکریسی باور لري ولې یو څه باید فکر وکړو چې دا ڈیموکریسی یو څه وخت لمخه زما په نظر یو څه وخت لمخه په افغانستان کې راځي نو رې یو د نور یو د ته چې په خپل ڈیموکریسی کې یو خلګو په غوښتنه یا خلګو مبارزه په اساس مخکې مثلا چې سوسیالیزم راغی یا تاریخي دوره له لحاظ نه موږ هغه په سره هغه د سمای دوري دوره نه وه پرکټیس کړی نو سوسیالیزم راغی موږ په خپل ته د پیډو به هغه مشکلې راغله په ڈیموکریسی ڈیموکریسی دا سی ترنند دی پوری موږ ډیر ځوانان هتا په دې نظر چې دا ڈیموکریسی یو وارداتي پروژه ده او دا د موږ له دینی اصول سره او د موږ له ملي اصول سره متفاوت دي او موږ تاسو باندې هغه د ډیموکراسي اصول چې څنګه له دینی اصول سره استعمال کړي ډیموکراسي موږ له دې څخه هیڅ کار د ډیموکراسي نه هغه یو میکانیزم ده هغه میکانیزم چې تاسو کولی شئ هر هغه څه چې موږ له محتوا له اړخه څه کولی شئ څنګه مطالعه نشته او له بل خو د منفي تبلیغات هم ډېر زیات دي دغه د دې باعث کیږي چې هغه د ډیموکراسي منله او څه په اولو کې د یو کېدات لپاره سخت دی او څه وخت چې پرکټیسي راغله افغانانو
تمرین یو خبر دادے ٹیلیفون خراب آگے جوڑ سے دے نو دا باقی شپک دقیقې پاتې دي یو دوه اردن کې به واخلو چې رانه لاړ نشي چې سوغړی تاسو سره سووري او خپل نظریات شریک کړي د امریکا غږ آشنا رادیو د ټلیفون شمیره 202 شپک یو نه یو دیر شپک درسته وګورئ څوک په لین کې دي السلام علیکم ستړي مو شئ
السلام علیکم
مهرباني سو خبرې کوي سه
ابي تاسو څنګه ښه بخیر
وعليكم نو مو یو سوال مو وایسته چې وخت کم دی مهرباني نو عمران غږ غږ راغی نو عمران غږ بل بو ګور السلام علیکم مهرباني
السلام علیکم
وعليكم جعفری صاحب
او جعفری له دې کوم ټول ښه محترم عبد الله صاحب باندې سلام وایم
وعليكم السلام ښه زه سلام پورې خبر ورسېد مخکې لا نه هزه خیر د نمبر ټلیفون نه تیر شو بیا چې خیر خروخ شو شابنم صالحي بیا راولو بیا ورته پروګرامونه کو د بشر حقوق باندې بیا بل پروګرام د خیره کو هغه به میلم نه کو خلاصه به د پروګرام په دیو کو چې تاسو امیدواري مو خو دا او د خلکو هغه اصلي چې کوم تشویش ته په اړه هم خبرې وکړي د بشر د حقوق د کمشنر په توګه اخره کې کده راته وستي چې څومره د حقوق خوندي ویني خصوصا د ځوانانو بیا د نجونو په افغانستان کې د تاسو کوم سرویګانې کوي زیات تشویش دوی ته د کوم اړخ نه دی
مولا مخ په کمیسیون کې هغه وضعیت د کلنیز راپور نه ورته کوم د دسمبر 30 د بشر د حقوقو د اعلامیې د سبب کور نو ولا خپل کلنۍ گزارش ورکړو ولې هغه څه چې ډېر برخ نقص د حقوقو دی د شخص د افغانستان متاسفانه هغه کې ملکي تلفات دي دا یو د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دا د اندېښنو وړ ده د ماشومانو هغه د په وړاندې تاوتریخوالی چې هغه بیلابیل ډول د سیاسي سر ماشومان دي هغه چې ایران او پاکستان یې د له کورنۍ او هغه ماشومان د خپل سره د مالیت لرونکي دي او د ځینې مالیت لرونکي ماشومان دي دغه تخلفات دي په وړاندې د اندېښنو وړ دي او دا چې ځینې دي نور بیلابیل کړنې چې هغه په اول خو دغه درې کټګوري دي دغه په وړاندې سخت کال کې د بشري حقوقو وضعیت څه د اندېښنو وړ ده او تاسو نه بوخ هغه د دولت کې د دې رابطه کې چې هغه څنګه چې باید مسؤلیت ولرو مسؤلیت نه لرو او دې نور برخې چې موږ خبر شي مثبت پرمختګ هم کړی دی او د اندېښنو وړ هم نه ده هغه مثلا دا چې سیاسي حقوق ته لاسرسی ده په افغانستان کې د لوستو او شفافیت د دولت کې کوم دا هغه برخې دي چې موږ ان شاء الله
راتلونکي ته امیدوار درلودل شي او زیاتره چې کارم کړي دي د نتیجې ورکړي دي لکه فرض کړه د غاګم پورته کړي بیرته به حقوق کم اندازه په ځای شوي دي که نه، فقط وینا شوي د حالت په هماغه خپل حال دی؟
موږ خو هغه موږ فلایتونه خو د شکایتونه اورېدن او نظارت کوو، هغه د بشر د حقوق تامین دی. موږ چې وخت یو سرغړونه وینو بیا تر هغه وخته پورې نه پرېږدي چې حل یې نه کړو. موږ ځوانۍ فلای موږ چې اولې مرزه خدماتو د ایرای نه یو، بلکې موږ هغه خپله دغه کوو که څه لا هغه نیه غوښتنه ده، غوښتنه کوو موږ غوته زمینه مساعده تر هغو پورې شي په اصطلاح موږ څه سم کړي نه وي، موږ خپل موږ فارا هم نه کینو او موږ خپل غږ هم نه وشو کوو معمولا ډیری برخو کې چې اوس زه فکر نه کوم د دې تاسو خوانې په حوصله کې وي، چې ډیری برخو کې زموږ هغه د نیاغوښتنو په قوانینو کې په پالیسیانو کې په کړنو کې ډېر زیات تعدیلات راوستل، چې ډېر زه فکر کوم دا به یو بېله برنامه ولري چې موږ
احمد درکو یو ورځ بیا هم راغواړو د بشر د حقوق په ساحه کې به خاص تاسو سره خبرې کوو او ستاسو دغه معلومات او د استاد په توګه د میرمنې په توګه موږ دپاره ډېر ګټور کور مدان چې راغلی او خپرونه کې ټلیفون هم نه و بل میلمم نه و، نو ستاسو هم ډېر وخت هم واخیست او انرژي هم واخیسته. کورمدان موږ خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي، تر بلې خبرونه پر دین اجازه غواړو یو سندره د تاورو چې لږ هم ذوق او شوق هم برابر شي. خدای په امان.
چشم چای په خوټې دوشي چشم